په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا غږ ټلویزیونونو پر خبري ټولګو چې د ځینو محلي ټلویزیونونو له لارې خبرېدلې بندیز ولګاوه. دې کار عکس العملونه هم پارولې دي. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مشره میتي نوتسن وایي طالبانو ته پکار ده د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. یونما پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن نوتسن پکتیا کې د طالبانو له والي مولوي محمد علي جان د افغان ښځو سوداګرو د رسنیو پوهنتونونو او د مدني ټولنې له استازو سره کتلي او ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید د ژمنو سره سم د نجونو منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د انډونیزیا د اغیزناکې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره یې بیا کتلي. د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی د شنبې په ورځ په قطر کې د دوحې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې مخه دواړه هیوادونه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیتات پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نقدو پیسو د یو پروګرام د پیل خبر ورکړ. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نقدي پیسې ورکول کیږي د افغانستان په شاري سیمو کې د معیشت د دوامدارو ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ایبک او پلوخمری ترمنځ لویه لار کې د دریو پلونو د رغونې د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه سړکونه د نږدې 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوي.
در جریان کار این پروژه ها برای
دغه پروژه په جریان کې د سیمې اوسیدونکو ته مستقیم او غیر مستقیم کاری فرصتونه رامنځته شوی او په بشپړې دوسره د غرض خلکو ډيري ترانسپورتي ستونزې او ورسېوي دي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د اوکران یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي حیات مشر دیوی تاراخام یوایی په پام کې د روسي او اوکران د استادو ترمنځ د مذاکرو بل پړاوونن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسي د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر مدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکره را رواني سه شنبه او چهار شنبه ته پلان شوی دی. پر اوکران د روسي د يرغل څه باندې میاشت کېږي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبري اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره سوی مرکه خبره نه کړي. دا خبر میدوزا خبري اژانس ورکړی دی. زلینسکی د میدوزا دوژد ټلویزیون کومرسانت ورسپانی او زیګر یوټیوب کانال په ګډون د روسیې له ځینو خبري رسنیو سره پرون 90 دقیقې مرکه وکړه. ولسمشر زلینسکی په دې مرکه کې ویلي دی له روسیې غواړي چې په اوکران کې د خپلې جګړې په اړه په واقعیت ځان پوه کړي. چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. د هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په فهرست کې نمونه شامل سوي دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر پیالا ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د دغو روسي وګړو نمونه په ډاګه نه کړل. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خبرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خواشینونکی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا ژغ ټلویزیونونو پر خبري ټولګو چې د یو شمیر محلي ټلویزیونونو له لارې خبرېدلې بندیز ولګاوه. بی بی سي له طالبانو غوښتنه کړې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. نور تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د طالبانو حکومت د بی بی سي او د امریکا غږ پر خبري ټولګیو چې د افغانستان یو شمیر محلي تلویزیوني چینلونو خبرول بندیز ولګاو. د بی بی سي مسولینو پرون یکشنبه وویل چې په پښتو، دري او ازبکي ژبو خبري ټولګي په افغانستان کې له څپو څخه لرې کړی شوی دی. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې طالب چارواکو په افغانستان کې د بی بی سي تلویزیون همکارو تلویزیوني شبکو شمشاد آریانا او آرزو ته امر کړی و چې له خپلو څپو د دغه نړیوالې رسنۍ خپرونې لرې کړي. بی بی سی له طالب چارواکو غوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي. دغه غوښتنه د بی بی سی د نړیوال سرویس د ژبو د څانګې مشر طارق کفاله پرون یک شنبه په یو بیان کې وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې په افغانستان کې شریکانو ته سمدستي اجازه ورکړي چې د نړیواله شبکې خبری ټولګي خپاره کړي. کفاله د طالبانو دغه اقدام د افغانستان د خلکو لپاره چې په اوس وخت کې له یوې ناڅرګندې راتلونکي او مبهم حالت سره مخامخ دي د اندېښنې وړ پرمختګ بللی دی. هغه یادونه کړې چې له شپږ میلیون زیات افغانان په اونۍ کې د بی بی سي له ټلویزیوني خپرونو برخمن کیږي او دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکو کې دوی دغو خپرونو ته لاسرسی ولري. په عین حال کې د افغانستان د رسنیو سترې ډلې موبي ګروپ یوې سرچینې ډی پی ای ته ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې د حکم له مخې د امریکا غږ ټلویزیون د موادو خپرول د یکشنبې له ورځې بند کړي دي. تر دې مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد ډی پی ای ته تایید کړی و چې د افغاني چینلونو له لارې د امریکا غږ ټلویزیون خپرونې بندې شوې دي، خو د امریکا غږ راډیو په افغانستان کې خپل عادي فعالیت مخته وړي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د طالبانو دغه چارواکي ویلي چې د امریکا غږ ټلویزیون خپرونو د دوی د حکومت له پالیسیو سره اړخ نه لګاو. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال اسماعیل سادات د طالبانو د حکومت دغه وروستی اقدام په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر آزادۍ یو بل گزار بولي. نوموړي تیره شپه آزادي راډیو ته وویل
هرګو اگر طالبان میخواهند کې حکومت بکنن
که طالبان واړی حکومت وکړي نو باید رسنۍ لزان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. په وروستیو او میاشتو کې موږ د دې شاهدو چې څه باندې 2500 رسنیو د مختلفو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي، او که دغه وضعیت هم داسې دوام وکړي نو به موږ په افغانستان کې د نورو رسنیو د بندېدو شاهد هم
اوسو.
د تیر 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، ډېر خبریالان له دې هېواده وتلي او ډېرې رسنۍ هم بندې شوي چې اقتصادي ستونزې اصلي لامل ګڼل شوی دی. ډېری خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي له دې ویرې لري چې که په ښکاره توګه راپورونه ورکړي ممکن طالبان ترې غچ واخلي. تر اوسه یو شمېر فعال خبریالان د خپل کار په جریان کې بندیان شوي او شکنجه شوي دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خپرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خواشینونکی ګام بللی دی. بلخوا د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې ټولنې د رسنیو برخې غړي ازادي راډیو ته ویلي په دې وروستیو کې د خبریالانو نیول کېدل د اندېښنې وړ دي. دا هم په دې اړه تفصیل
د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونې موضوع اندېښنې راپاره ولې دي. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه د دې کار پایله ښه نه ګڼي او ټینګار کوي چې دا کار د رسنیو کارکوونکو ناهیلي کوي او د کار له دوام یې راګرځوي. د دغې ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیونه او بیرته خوشی کول په داسې حال کې چې د نیونې په تړاوې له رسنیو سره هیڅ جزئیات نه شریکيږي د رسنیو کورنۍ اندېښمنه کړې ده. دا ډول کړنې به خینه وي او د رسنیو کورنۍ له نوي ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی لطفي وویل چې طالبان باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره حقوقي لارې چارې ولټوي او د یو قانون پر بنسټ باید لدوی سره سم چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په وی اعلامیه کې په کندهار کې زما په نوم د یو راډیو د نشراتو مسؤل میرویس اتل او په کابل کې د سلام وطندار د راډیو د خبریال سرور هاشمی د نیونې خبر ورکړی دی. دغه مرکز د معلوماتو پر بنسټ طالبانو د شنبې په ورځ سهار وختي په کندهار ښار کې د میرویس اتل په کور ورغلي او هغه لزان سره وړی و. دغه شان د سلام وطندار راډیو خبریال سرور هاشمی چې د یک شنبې په ورځ د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی و هم د اعلامیې پر بنسټ پوهنې وزارت ته څیرمه نیول شوی دی، خو په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه خبریالان له څو ساعته توقیف او له څېړنو وروسته بیرته خوشی شوي دي. په ورته وخت کې د کار یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي دي.
په دې وروستیو کې د یو شمېر خبریالانو د رسنیو د مسؤلینو نیول کېدل مهولو ژورنالستانو پر کارونو او په ذهنیتونو باندې ډېره منفي اغېزه کړې کېدل دوام لري. نور به خبریالان زړه نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره کړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خودودی ویندویانو زمونږ اړیکه را ثواب نکړي. خلدی وړاندې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ویلی وو چې دوی غواړي د رسنیو د سرغړونې کمیسون بیا رامنځته کړي ترڅو د سوې تفاهمونو مخه ونیول شي او د رسنیو هر ډول ستونزو ته رسیدنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوښیست. طالبان چې وخت یې د بودا مجسمه ویجاړی کړی وي، اوس په خپل د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر د مسیح عینک کان په سیمه کې د کیندنې پر مهال موندل سوي دي. د طالبانو حکومت په ګډون په افغانستان کې پرله پسې حکومتونو د دغه کان په ګډون د افغانستان تر مځکې لاندې زیرمو پورې ډېرې هیلې غوټه کړې چې د استخراج له لارې ترلاسه کیدونکی عاید به یې د افغانستان ډېرې اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
حکیم الله مبارز د طالبانو د هغې قطعې مشر دی چې د لوګر د عینک د مسو د کان هغه لرغونې سیمه ساتي چې تر ځمکې لاندې کیندنو په مهال پکې د بودا مجسمې او د بودا د وخت نور آثار موندل شوي دي. مبارز چې مخکې وسله والو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو، د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول. اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د دغو آثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده. دی وایي د سیمې د امنیت په خوندي کېدو سره به دې ته لاره هواره شي چې د چین د میلیاردونو ډالرو پانګونه راجلب شي. ښاغلی مبارز وایي کله چې تیر کال د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه تسلیم شول، نو د سمدستي د سیمې ته ځان ورسوه چې هغه خوندي کړي. د لوګر د عینک د مسو د کان قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال په 2008 کال د چین له دولتي ام سي سي کمپنۍ سره د دیرشو کلونو په مخ لاسلیک شوی دی، خو چینایانو ظاهرا د لوجستیکي او امنیتي ستونزو له امله په 2014 کال د دې کان چې ظرفیت یې 2 ملیون ټنه مس اټکل شوی د کیندنو چارې ودرولې او له افغانستان ووتل. اوس چې طالبان بیرته پر افغانستان واکمن شوي، چین د دغه کان په ګډون د افغانستان تر ځمکې لاندې زیرمو کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ وخت د طالبانو له رسیدو وروسته کابل ته په خپل لومړني سفر کې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د طالبانو د قانون وزیر شهاب الدین دلاور هم هڅې پیل کړې چې د چین دولتي کمپنۍ بیرته افغانستان ته راوګرځوي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر زاید رشیدی وایي چینایي کمپنۍ اوسنی وضعیت د ځان لپاره ایډیال بولي، ځکه نړیوال سیالان نشته او حکومت هم کلک ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ام سی سي کمپنۍ یوه تخنیکي کمیټه په راتلونکو اونیو کې کابل ته لاړه شي چې د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج د بیرته پیلولو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. یوه عمده ستونزه هم له سیمې د بودایي آثارو لرې کول دي، خو ام سی سي دغه راز هڅه کوي چې د شوي قرارداد په شرایطو له سره غور وشي. په تېره د مالیې د ټیټولو په برخه کې او هم چین هڅه کوي چې د هر یو ټن مسو د پلورلو په بدل کې حکومت د امتیاز حق چې اوس په سلو کې نږدې 40 نیمایي ته راکم کړي. د شوي قرارداد له مخې به افغانستان په کال کې د 250 میلیون او 300 میلیون ډالرو ترمنځ عاید ترلاسه کوي او هم به د وخت یا اوږدوالي له پلوه 800 میلیون ډالر فیس ترلاسه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مې یو نړیواله مسأله په داسل کې چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل څه باندې یوه میاشت اوړي، د اوکراین د یوې بیلتون غوښتونکي سیمې مشر ویلي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه یوه ټول پوښتنه وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که په لوهانسک کې دا ډول ریفرندوم ترسره سي غیر قانوني به وګڼل سي. نوریاس نوري او په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د لوهانسک د سیمې مشر چې کرملین پلاوی بیلتون غوښتونکي پرې کنټرول لري ویلي چې په پام کې لري له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. دا به د لویدیځ او کرملین ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې له دې چې د فبروري په 4 خپل ځواکونو ته پر اوکراین د برید امر ورکړي، لوهانسک او د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې بله دونیسک سیمه د خپلواکو سیمو په توګه په رسمیت وپېژندلې. پوتین په 2014 کال د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له یوځای کېدو وروسته د اوکراین په دغو دو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. هغوی ته پیسې، وسلې او سرتیري ورکړی دي. پوتین دغه هڅې د دې لپاره مخته وړي چې په اروپایي ټولنه او ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب مخه ونیسي. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس د لوهانسک د سیمې د بیلتون غوښتونکو د مشر لیونید پاسشنیک له قوله وایي چې پرون یکشنبې ویلي د ده په فکر ریفرندوم به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. د راپورونو له مخې روسیه هم د یو ریفرندوم پر ګټو او زیانونو بحث کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویل په لوهانسک کې